کسان تر نیول کېدو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې د هوایي ډګرونو له لارې له افغانستان څخه د باندې نشه یي مواد قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د شپږو کسانو غوښتل چې د کابل او بل هوایي ډګرونو له لارې 1 کیلوګرام نشه یي مواد هندوستان ته قاچاق کړي. د خلکو په خپلو سفري بکسونو او خېټو کې نشه یي مواد پټ کړي ول. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 1000 کیلوګرام نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې په سرخرود ولسوالۍ کې 1040 کیلوګرام بنګدانې هغه مهال ونیول شوې چې قاچاق کوونکو له خوږیانو ولسوالۍ څخه د غنیخیل ولسوالۍ ته قاچاق کولی. په یو بل پیښه کې د ننګرهار پولیسو د جلال آباد ښار په دوهمه ناحیه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی او لږ نشه یي مواد هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه ده چې د خوست ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرامه چارج ونیول. د خوست امنیه قمندان سید احمد با وزیر رسنۍ ته ویلي چې 33 کیلوګرامه چارج هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې وچی له دوه منده ولسوالۍ څخه د دې ولایت مرکز ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ کې په خوست ولایت کې د چارسو قاچاق ډیر شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ژوند د اخنی لپاره د محتاجونو لپاره پناځایونه جوړوي.
یو مشکل په وزارت مالیه کې چې څنګه پیسې نه ورکوي وایي دا خطاسته دی کوي نه عاصي ساتي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په هرات ولایت کې په تیرو سلویشتو ورځو کې د اخنی لپاره تر ډیر شو ډیر محتاجین مړه شوي دي.
شیشاف سر میشم واتاش
شپک وکاله کېږي چې هیروینز کومه زموږ ژوند ډیر سخت دی.
دا چې د شرابو د مسمومیت پر مهال باید له معتاد سره څه ډول لومړنۍ مرستې وسی په دې اړه له ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه لرو.
شراب څو نه زیات استفاده کیږي په هغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتیږي.
د درویش فورم یو معتاد وایي چې په خواش کولی ظلمي وو خو نشو بدرنګ کړ.
تر کومې پورې به کباړی نه راغلی زه به وږی هم زه به تږی هم زه به نشې هم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
حاجی صاحب خفه غو نخکاری
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي.
اوس پرونه د محتاجونو لپاره د پناه ځایونو جوړولو په موضوع باندې پیل کوو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت غواړي چې د یخنۍ له امله د محتاجونو لپاره پناه ځایونه جوړ کړي. د عامه روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډ مهال کې د سړې هوا له امله محتاجین د درملنې لپاره روغتونونو ته بوزي، خو که په راتلونکي شمسي کال کې مرستندوی ادارو مالي مرسته ورسره وکړه نو د محتاجونو لپاره به پناه ځایونه جوړ کړي. د نشې موادو کارپوهان محتاجونو ته پناه ځایونه پیدا کول په ښارونو کې د اعتیاد او جرمونو د راکمولو لپاره مؤثر او ګټور کار بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د ژمي پر رسیدو سره په تیرو شلو 25 ورځو کې د سړې هوا له امله نږدې 50 معتادین مړه شوي دي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې بې سرپناه معتادین له کوڅو او واټونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې وساتي. د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې په لنډمهال کې معتادین د درملنې په مرکزونو کې بستري کړي، خو په اوږدمهاله کې په پام کې لري چې د پناه ځایونو په جوړولو سره معتادین له واټونو، کوڅو او پارکونو څخه راټول او په ځانګړو ځایونو کې یې وساتي.
د دې لپاره چې موږ د بې سرپناه معتادینو ژوند وژغورو په بېلابېلو ولایتونو کې مو په روغتونونو کې هغوی ته بسترونه خالي کړي او له روغتونونو څخه رخصت شویو معتادینو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. موږ کولای سو چې راتلونکي کال د مرسته کوونکو ادارو د مالي مرستو په صورت کې بې سرپناه معتادینو ته شلټرونه یا پناه ځایونه جوړ کړو. په دې پناه ځایونو کې به یو معتاد 9 میاشتې ساتل کیږي چې نشه یې بیخی له سر څخه او ووزی
پای کې بالکل هم او واوی مواد مخدره سرش بدور شوه.
د معتادینو راټولولو د پروګرام له پیل څخه بیا تر اوسه پورې په لسو ولایتونو کې نږدې 800 معتادین راټول او د درملنې په مرکزونو کې بستري شوي دي. په ډیری هیوادونو کې د معتادینو لپاره ځانګړي پناه ځایونه جوړ شوي وي. په دې پناه ځایونو کې هغوی ته ضروري اسانتیاوې برابرې شوي او د لنډ وخت لپاره هغوی ته لږ لږ نشه یي مواد هم ورکول کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر له افغان دولت څخه غواړي چې د معتادینو د ژوندي پاتې کېدو لپاره دي شلټرونو یا پناځایونو ته بودیجه ځانګړې کړي.
متاسفانه چې موږ همیشه مقطعي کار باندې لاس پورې کړو، یوازې په ژمي کې چې کله مشکل جوړېږي خلک راټولوو چې بیا مشکل حل شي، بیا نور آینده کال لپاره یا بل وخت لپاره. یو مشکل په خپله دلته افغانستان کې وزارت مالیه ده چې شرطر ته پیسې نه ورکوي، وایي دا خو تاسو ته دایر کوي نه هسې ساتي. که داسې وشي چې دوی رښتیا هم یو غټ شلټر چېرته جوړ کړي، نو دوی کولی شي چې د هغې نه ورته خپل تریاق خپله دوی ته ور هم کړي، هغه کوم چې نیول کېږي. په هغې صورت کې بیا دوه کاره کېږي، یو خو دا ده چې هغه خرڅوونکي مجبورېږي چې بیا د دې کار نه لاس واخلي، او بل دا ده چې دا مواد به دلته مصرفېږي، شلټر خپل پروګرامونه لري که هغوی دوی ورباندې تطبیق کړي، هېڅ مشکل پکې نشته. خو متاسفانه چې دیوار ساتل هېڅ فایده نه کوي.
د عامې روغتیا وزارت وایي په عامه ځایونو کې د معتادینو تګ راتګ، نشه یي موادو ته ارزانه او اسانه لاسرسی، د معتادینو لپاره د درملنې د امکاناتو کموالی هغه عوامل دي چې د وقایې او عامه پوهاوي پروګرامونه یې ټکنی کړي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د معتادینو لپاره د پناه ځایونو د جوړولو په اړه راپور اوروه.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس هرات ولایت ته ځو او هلته د یخنۍ له امله د مړسو او موتاجونو حال درکو. د هرات ولایت عام روغتیا ریاست وایي چې د یخنۍ له امله په تیرو څلوېښتو ورځو کې تر دېرشو ډېر موتاجین مړ سوي دي. د دې ریاست چارواکي له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د موتاجونو لپاره موقت پناه ځایونه جوړ کړي. که دا کار ونه کړي نو د ژمي د یخنۍ له امله به ډېر موتاجین مړ سي. په دې اړه شاپور صابر راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
کله چې د سمیې میړه او زوی د هرات او کندهار پر لویه لاره ووژل شول، نو دې نشې ته مخه کړه. سمیا اوس له خپلو دریو ماشومانو سره په هرات ښار کې تر شنه آسمان لاندې ژوند کوي. سړې هوا د سمیې ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی.
سلور شپې کېږي چې د یخنۍ له لاسه مو آرام نه دی کړی. له یوې خوا موتاده یم او له بلې خوا مې ماشومان هم راغاړي دي. دوی یو چیرې او زه بل چیرې یم. موږ په دې سړه هوا کې وږي تږي د سړک په خوا کې اوسېږو. که ګرم ځای را پیدا شي ډېره به خوشحاله شم.
فقر، بیکاری، نشه موادو ته اسانه لاسرسی او ایران ته مهاجرتونه هغه عوامل دي چې په هرات کې د معتادینو شمیر ډېر کړی دی. فاطمه او محمد له حکومت څخه غواړي چې د ژمي په یخنۍ کې دوی ته سرپناه چمتو او له مرګ څخه یې وژغوري.
شیشاف سر میشم آتاش
شپک وکاله کېږي چې هیروینز کوما. زموږ ژوند ډېر سخت دی. تر دې به بله سختي څنګه وي چې ترشنه اسمان لاندې ژوند کوما او د اوسېدلو ځای نه لرم.
په ایران کې مې کار کوو چې په نشو باندې اخته شوم. که د ژوند کولو ګرم ځای راته پیدا شي نو په الله قسم چې تر نشې تیر یم. څه وکړم، اوس خو په دې بلا اخته یم. بلا کې له مستۍ څخه څه کوم.
د هرات روغتیایي چارواکي هم دا مني چې معتادین د ژمي د یخې هوا توان نه لري، ځکه نو په تېره یو میاشت کې د یخنۍ له امله څو کسان مړه شوي دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست مرستیال آصف کبیر وایي چې په دې ورځو کې د معتادینو د مړینې له امله پر دوی باندې نیوکې ډېرې شوي، خو دوی د معتادینو لپاره د کافي امکاناتو له نشوالي څخه سر ټکوي.
سردی هوا موجبی شده که
در سری هوا لعمال یو دیش داسی معتادین مرشول چی در درملن وارول. لبد مرغ چی معتادین در یخنی پودان دی مقاومت نلری او مرکیگی چی دیکار در هرات در خلق و اکسول عمل نرا پارولی دی.
د هرات د ولایتي شورا مرستیال توریالی طاهری حکومت د نشه موادو لقاچاق او قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوری تورنوی.
فوجی امروزه هست چون
دا یو همیشه نه ناورین دی، ځکه دوی انسانان دي، دوی مسلمانان دي، دوی مرسته ته اړتیا لري، خو موږ د خدماتو لپاره کافی امکانات نه لرو. دا ستونزه په یو ورځ نه ختمیږي. دی بلا د هرات څلور میلیونه اوسیدونکو لستون سره مخامخ کړی دي.
سره لدی چې په هرات ولایت کې د نارینه معتادینو لپاره 200 بستریز او د ښځو او ماشومانو لپاره 15 بستریز روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د اټکل له مخې په دې ولایت کې 10,000 معتادین ژوند کوي چې دا مرکزونه ورته کفایت نه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریدل پر منځنۍ سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د شراب له امله د مسمومیت موضوع څېړو. طبي ډاکټران وایي چې شراب زهري مواد لري او د انسان روغتیا ته زیان رسوي، خو که په یو وخت ډېر وڅښل سي نو انسان مسموم کوي او وژني یې. دا چې د مسموم سوي معتاد ملګري اخبروان څنګه پوسي چې معتاد په خطرناک حالت کې دی، مخکې تر دې چې معتاد ډاکټر ته ورسوي کورنۍ اخبروان یې څه ډول مرستې ورسره وکړي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل ډاکټر محبوب الله شفیق سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د شرابو څښل په کوم حالت کې انسان ته ډېر زیان رسولی سي.
شراب په مجموع کې زهري مواد دي چې د انسان د وجود مختلف سیستمونه ترې متاثره کیږي. دلته یو دوه تحقیق شوي دي. دا تحقیقونه په 2018 کال کې او 2001 کال کې شوي دي. په دې تحقیق کې دا ښودلې ده چې د شراب کمترینه اندازه هم د انسان وجود لپاره زهري دي او د انسان وجود ته صدمه رسوي. په دې تحقیق کې دا هم ویل شوي ده هغه کسان چې په کم اندازه شراب څښي د هغې د مرګ خطر کم دی، او هغه کسان چې د شراب نه استفاده کوي په زیات مقدار سره نو د هغې د مرګ خطر ډېر زیات دی. په مجموع کې دوی دا د مرګ د خطر فیصدي د 0% نه نیولې تر 0.5% پورې ښودلې ده. یعنی دا په هغه تناسب چې شراب څونه زیات استفاده کیږي په هماغه تناسب د دې خلکو د مرګ خطر فیصدي زیاتېږي. همدارنګه کچېرې تشنج پرې راشي یا موږ ورته سره مرګي غوندې یو عملې غوندې یو حالت دی چې کچېرې دا د شراب څښلو نه وروسته منځ ته راشي نو دا هم د خطر نښه ده. هغه کسان چې شراب څښي او دوی بېهوش شي تر دې اندازې وڅښي چې دوی بېهوشي ته ورشي او غیر شعوري حالت ته ورشي نو دا غیر شعوري حالت ته تګ د خپل یو خطر دی. په دې خاطر چې د بېهوشي په حالت کې که یو ناروغ استفراق وکړي نو دا غیر ډېر احتمال شته چې هغه شوش طرف ته لاړ شي. دې ته موږ په خپله طبي اصطلاح کې اسپایریشن وایو. او په دې حالت کې هغه تعداد په آنی ډول باندې د مرګ سبب هم کېدلی چې ځکه تنفسي لارې ورسره بندېږي. همدارنګه د انسان وجود کله کله داسې حالت ته ورشي چې وجود سوړ شي، حرارت درجه کمه شي، پکې یا دا چې تنفس ډېر آهسته شي، سلو شي، چې دا خپله هم د خطر نښه ده. په داسې حال کې باید ځینې لومړنۍ مرستې باید دې سره وکړي چې دا ډېر حساسه او مهمه مرحله ده، انسان حتی د مرګ نه ژغوري.
اغه کسان چې غوي د شراب ولا بد حالت څخه سره مخامخ شوی دي، مخکې تر دې چې دی ډاکټر ته ولاړ شي یا روغتون ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې بد څه ډول لومړنۍ مرستې ورسره وکړي؟
اسنه مخکې باید د کومک ورکوونکو یا کسان چې وړي لمړنۍ مرستې ورسره وکړي، دوی باید د مسموم ته یو صحیح وضعیت ورکړي. هغه صحیح وضعیت د شی وضعیت چې کېدی شي دا مسموم په یو اړخ باندې سملوي تر څو هغه د خولې محتوی یا د استفراقاتو محتوی مواد شوش تلر نشي او د خولې لاړې راوستل شي پاک شي، نو دا بهتره ده. ځکه په دغه حالات کې بیا هغه خطر کمیږي کوم د کوم په وجه چې انسان د مرګ سره مواجه کیږي. یا دا چې نیمه نشسته حالت کې واقع شي، یعنی دا ناروغ کینول شي، تکیاو کې او کینول شي، نو په دې حالت کې هم دا یو اندازه مسؤون کیږي. بل دا ناروغان باید غیر متحرک شي، ځکه د ډیر حرکت د وجې نه د دوی میتابولیزم په وجود کې صورت نشي. دغه زهري مواد چې د شرابو په شکل دي څخلي دي د وجود مختلفو انساج او حجراتو ته رسیږي او هغه صدمه زیاتېږي د وجود لپاره. کچېرې دوی شعوري وضعیت خوي نو لږ مقدار اوبو ورته ورکړل شي، مایعات ورته ورکړل شي داخلي، ځکه د مایعاتو څکل د شرابو د زر دفع کېدلو سبب کېږي، وجود نه غذرې تر کېږي او تاثیرات زر نه منځ ځي. د دې نه علاوه که ناروغ ته قلبي توقف یا تنفسي توقف منځ ته راغلی، سکته قلبي یا سکته تنفسي چې موږ ورته وایو، نو په هغه حالت کې بیا لومړنۍ مرستې چې مصنوعي تنفس باید ناروغ ته ورکړل شي، همدارنګه قلبي مساج باید ناروغ ته ورکړل شي، همدارنګه د لومړنۍ مرستو په سلسله کې ناروغان کله کله داسې یو حالت ته ورځي چې بېهوشي طرف ته ځي یا خواب آلودګي طرف ته ځي. نو په دغسې حالاتو کې ښه ده چې ناروغ ته داسې وضعیت ورکړل شي چې ویده نه شي، بېهوشه نه شي، ځکه بېهوشي خپل مشکلات منځ ته راوړي. د هغه کې یو عمده مشکل همدا ده چې بیا استفراق د تنفسي سیستم طرف ته د تک سبب کېږي او مشکلات تنفسي منځ ته راوړي. همدارنګه په همدې اولو دقایقو کې که چېرې څوک مسموم شوی په شرابو باندې، که داسې یو څه ورکړل شي دې ناروغ ته چې هغه استفراقات وکړي او هغه د شعوري وضعیت ولري، ناروغ بېهوشه نه وي، نو دا بهتره ده، ځکه د شرابو د جذب کمېدو سبب کېږي او د زهري تاثیرات مخالفت پوجید باندې په دې شکل باندې کمیږي.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهیږي چې په بد حالت کې دي، هغوی باید څه وکړي؟
که چیرې یو څوک په دې پوه شي چې د شرابو د څکلو د وجې نه د ده وجود کې بد تاثیرات ورو ورو زیاتېږي او ظاهر کېږي، ښه خبره دا ده چې دی څوک خبر کړي، د عقل نږدې چې څوک ورته وي هغه خبر کړي، تر څو هغه د دې مراقبت کولی وشي، او که خدای مه کړه وضعیت ډېر خرابېږي چې هغې ته لومړنۍ مرستې په وخت باندې ورسول شي او روغتون ته ورسوي. که چیرې یو څوک د شرابو د کبله صدمه لیدلې وي او هغې څوک خبر کړي نه وي، نو دې سره لومړنۍ مرستې نه کېږي، څوک پرې نه خبرېږي، په داسې حال کې چې دی د یو شدید خطرناک صحیح حالت سره مواجه دي او د دې وجود مسلسل ډول باندې د مرګ طرف ته ځي.
ځینې خلک له شرابو سره نورې نشې هم کوي او یا هم بیلابیل ډول شراب پر یو وخت کاروي. تاسو لومړنیو مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
متاسفانه ځینې خلک چې شراب سره معتاد دي، هغوی د دې سره یو تعداد نور نشه یي توکو څخه هم استفاده کوي، چې په هغې کې ځینې دوایانې دي چې هغه تسکین کوونکې دواګانې دي، لکه ترامادول، دیازیپام او د هغې کورنۍ نورې دواګانې. نو که کله د شرابو سره یو ځای نورې نشې هم وشي، په بایولوژیکي ډول باندې دغه مواد یو د بل سره تعاملات په وجود کې منځته راوړي، او دا د نشې حالت یا د بیهوشي حالت په انسان کې اوږدوي. او طبیعي خبره ده، کله چې انسان دوامدار باندې بیهوشي سره مواجه شي، نو دا ډیر خطرناک حالت دی، او په دې ډول د انسان سیستمونه ورو ورو خپل کار پرېږدي، او دا په ډیر سرعت سره انسان کولی شي دماغ سره مواجه کړي.
د شرابو د مسمومیت په صورت کې له معتاد سره د لومړنیو مرستو په اړه مو له ډاکټر محبوب الله شفیق سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده. درنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ په 2024 مزنی سپو خپرېږي، او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي درویش له 14 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې مخکې ښکلی ځوان وم، خو وروسته نشو بدرنګه کړم. دا چې درویش څنګه په نشو اخته سو او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې نه مخکې سرکاري پروش شوم، زما ډېر ښکلی کاروبار روانو، خو یو سلسله داسې راغله چې زه په دې کې چرسي شوم. تېرېده عمر، ژوند، زندگی وه تېرېده تېرېده. یو وخت یو نامرد انډیوال میو، د یو ورځ را پسې دغه شیشه ورته وی چې په پاکستان کې ورته ایس ویلې کې، دغه را پسې راوړ ماته په چرسو ته سکای راشه د دې شیشې نه یو دود واخله چې دغه مزه وګوره. څلور پنځه ورځې دې نامرد انډیوال ما پسې دغه زهر راوړ، نو ان تر دې چې زه موتات کړم. دې نه بعد ماته وی زور شو اوس واخله دې کې ما هر څه خپل کاروبار د شیشو چې هغه شاګردان هغه زندگی زما بالکل د لاس لاړ. یو ټایم کې په خپل کلی ولس کې زه قرضدار شوم، چې هغه قرض د وجې هغه زه ما پریخو راغلم کابل ته. دلته مې یو ورور دی، هغه به دلته راته یو د لاس کراچی دا یو ټیره لاس گاډې واغس ما ته وې زه د باندې کار کوا. شروع شروع کې به مې دا شس کله د دې سره سره به مې دغه د یورین پوډر یو دود نیمه اغستو. داسې شو چې بس خبره مې ګرامونو ته ورسېده، ان تر دې چې بیا به مې رسیدګي خپل مور پلار یو دوه خویندې خدای را کړي دي، داغې ته به مې رسیدګي نه شوه کوی مش. مخکې به مې خپل کور ته سلیګل، خو چې کله عملي شوم هغه ریړه مې د لاسه ورکړه، هغه مې په پوډر وبیلله. بیا به مې بوجه اغستې وه، کله به یو اشغال لانی کې ننوتې وم، کله به په بل اشغال لانی کې ننوتې وم. نو بیا به مې دا پیپسینې دغه پلاسټیکونه بیا به کباړي ته تلم، تر کومې پورې به کباړي نه و راغلی، زه به وږې هم وم، زه به تږې هم وم، زه به بې نشې هم وم، ځکه چې د دې عمله ما ډېر رنج ډېر تکلیفات ولیده. اوس هم دغه زیړ لوګي سره ځان زړ کو، زما په مغز او زما په وجود باندې ډېر تاثیر کړی دی، ځکه چې نشه به مې دا شیشه مې چې شروع کړه، نو دا نشه به مې چې نه وکړې نو سمه خبره به م روانې ترخه لګېده. هغه مجلسونه زما پاتې کړه، ګوشه یې کړه، م دې ظالمې نشې هر یو شی څنګه چې دا وجود برسېره مې زوبه کوي، داسې باطلیم دغه سړی ته ډېره زیاته ضربه ورکوي. د دنیا د یو شي نه هېڅ مې فکر نه کېده، بس دغلته به مې کاته الته به مې کاته چې داسې یو شی پیدا کړم چې زه پې ځان له مواد ول. نو نه مې آشنا په یاد وه، نه مې آشنایي په یاد وه. اوس چې په یو مجلس ته یو واده له تا یو سړی نه غواړي، که چېرته ته بې غوښتو لاړ شي، نو بیا به درپسې سا کوي چې هغه کونج کې کېنوه، او ورپسې وګوره چې چپله کې بوټان پټ نه کړي، دا غټ نقصه ده دې نه شي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر غواړي خپل کور خرڅ کړي او بل ځای ته کډه وکړي، خو شاوخوا ګاونډیان یې د دې کار اجازه نه ورکوي. دا چې خلک ولی اکبر ته د کور خرڅولو اجازه نه ورکوي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
نجیب جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اج اکبر کاکا سلام شه بخیر خیرت ده بخیر راغله رضا اج اکبر کاکا په دغه چوکۍ کې نه
خسمه ده کې نه ما خدره ته و چې د تشې لپاره دی راوغختم
د دې لپاره مې راوغخته چې زیره در باندې وکم
د تشې زیره
تاره ته ویل چې کور مې خرڅ کا ستاد کور اصلي به شلک افغانۍ ده خو ما داسې سړی پیدا کړی دی چې په څلوې خلا کې رانی سي
عجیب ده والا دا څنګه سړی دی چې کور په دومره لوړه به اخلي
ته نور څه کوې چې څنګه سړی دی ستا کور تر نورو خلکو ګران رانی سي ستا خو پیسې پکار دي
هو پیسې خو د هر چا خوښي وي بل نو زه خو ډېر ضرورت هم ورته لرم له همدې خاطره کور خرڅوم خو دا سړی څوک دی
زه یې هم نه پېژنم خو کله چې قرارداد سره لیکو ته خپله پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه سړی دی او څه کار کوي
ولا زه د دې سړي په باره کې اندېښنه لرم خو خیر کله چې راغی ما ته خبر راکړه زه اوس لاړم د خدای په امان
په مخه دی ښه حاجي صاحب
نه پوهېږم چې دا وکیل صاحب په کور کې وي که نه تو درېږه دا د دروازې زنګ ووهم اوه دا څه بد سپای لري
السلام علیکم اشرف خان
علیکم سلام وکیل صاحب
جوړ خیرت دی کراری ده رضا جی صاحب چې کور ته ولاړ شو
سمه ده کور ته به ولاړ شو ته دې دا سپی ونیسه چې وبیده داړي
رضا نه دې داړي چغه ورشه رضا جی صاحب دغه کوټې ته درځه رضا پر دغه توشکه کښېنه
ښه سمه ده دغه ده کښېنه
حاجي صاحب پخوا به ښه خوشحاله وې خو نن خفه غوندې ښکارې ناروغه یې که بله خبره ده
والله نه ناروغه نه یم خو یو اندېښنه لرم
څه اندېښنه لرې
اندېښنه مې دا ده چې اکبر خپل کور خرڅوي او یو څوک یې هم ورته پیدا کړی
نو په دې کې د اندېښنې څه خبره ده خپل کور یې دی او خرڅوي یې پیسې به یې پکار وي
ستا خبره سمه ده خو پر یو داسې سړی یې خرڅوي چې د نشه یي موادو قاچاقبر دی ټولې پیسې یې په همدا قاچاقو کې پیدا کړې دي
والا دا خو بده شوه
تر بدو لا بده شوه تر اوسه پورې شکر دی زموږ په سیمه کې نه نشه یان شته او نه نشه یي مواد خرڅیږي داسې نه وي چې دا سړی دلته د نشه یي موادو کاروبار شروع کړي
رښتیا هم دا کاروبار ورسره تړلی دی زورور سړی دی بیا یې مخه هم نشو نیولی خو اوس چاره څه ده
چاره یې دغه ده چې حاجي اکبر خو ستا پخوانی انډیوال دی ستا هره خبره مني او بل نو موږ دې هم ملګري یو
هو انډیوال خو مې دی خو څه به ورته ووایو
ورته وبه وایو چې پر دې سړي کور مه خرڅوه ته خو هسې هم له دې ځایه کډه باروې موږ به په بلا اخته کې
نو هغه به راته ووایي چې خپل کور مې دی ستا یې پسه که یې په احمد خرڅوم که په محمود
ته زموږ د سیمې وکیل او مشر یې ستا خبره مني ته یوازې مخکې شه نورې ما ته را پرېږده که یې ستا خبره ونه منله بیا یې زما چاره زده ده
ښه سمه ده د ماسخوتن تر لمانځه وروسته به خبره ورسره وکړو ته تر هغه وخته پورې د کوڅې نور مشران هم خبر کړه
بس سمه ده زه به یې خبر کړم
السلام علیکم ستړی مشه
وعلیکم السلام
خیر راغلی په خیر
ستړی مشه
او وکیل صاحب خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاست تاسې کور ته ډوډۍ وخورو
نه ډوډۍ نه خورو د یوې خبرې لپاره راغلی یو
د کومې خبرې لپاره راغلی یاست
مونږ خبر شوي چې کور دې خرڅ کړی دی
تر اوسه خو مې نه دی خرڅ کړی خو له یو چا سره مې وعده کړې ده
له چا سره دې وعده کړې ده
والله زه یې خپله نه پېژنم رهنما والا پیدا کړی دی
رښتیا هم ته به یې نه پېژنې خو موږ یې پېژنو ډېر بد سړی دی
څنګه بد سړی دی
د نشه یي موادو قاچاقبر دی او د نشه یي موادو څو کارخانې هم لري
نو زه خو د نشه یي موادو په کاروبار کې شراکت نه ورسره کوم یوازې کور ورباندې خرڅوم حاجي صاحب
مشکل دا دی چې ته خو به کډه بار کې خو مونږ به په بلا اخته کې که دې سړي په دې سیمه کې د نشه یي موادو کاروبار شروع که بیا به څه کوو
ستاسې اندېښنه هم پر ځای ده خو چاره څه ده زما پیسې په کار دي تاسې ما ته پیسې راکوئ او که کور راڅخه رانیسئ
که لږ پیسې دې په کار وي زه به یې په پور درکړم که ډېرې دې په کار وي کور دې په ما خرڅ کړم
نو دا سړی خو یې په څلوېښت لکه افغانۍ رانیسي. ته دومره پیسې لرې چې په همدې به یې رانیسي؟
دا کور په دومره پیسو نه ارزي. کارځېدلی ما در څخه رانیوه. دا سړی خو قاچاقبر دی، حرامې پیسې یې ډېرې ټولې کړې دي.
داسې به وکړو چې ستا کور به په څو رهنماو کې به یې کړو. هر څومره به یې چې درلوده په هغه به یې به در څخه واخلو.
واجی صاحب، وکیل صاحب ښه وایي، په څو رهنماو کې به یې به یې کړو. که هر څومره به یې درلوده زه درې لکه افغانۍ زیاتې درکوم.
ښه سمه ده، دغسې به وکوو. زه ولاکه خبر وم چې دا سړی قاچاقبر دی، واده مې نه ورسره کوله. خیر، اوس هم وخت شته، په هغه یې نه خرڅوم، په تاسو یې خرڅوم.
جنجال نه خلاص کړو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.